Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونه ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وږی یا سنبلې نهمه ده، چې د 2022 میلادي کال د اگست له 13 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبان حکومت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن یو لړ ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې د رئیس الوزرا د لارښوونې له مخې نن په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره کیږي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د تیر کال د اگست په 13 مل افغانستان ووتل، خو طالبانو د دې ځواکونو د وتلو د بهیر له بشپړېدو مخکې د اگست په 15مه کابل ونیو او جمهوری نظام یې نسکور کړ. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون مهمه برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو او د مالیه وزارتونو په تیر یو کال کې بهر ته په صادراتو او په کور دننه د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی پرون ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په ترڅ کې وویل چې افغانستان په تیر یو کال کې د نړۍ لسو هیوادونو ته د څه باندې 1.34 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي او مواد صادر کړي. د هغه په وینا تر ټولو ډیر صادرات چین او پاکستان ته شوی چې لویا برخه غلی او وچه میوه جوړوي. په عین حال کې د طالبانو د مالیه وزارت چارواکو ویل چې په تیر یو کال کې له ګمرکونو او د مالیو د راټولولو له لارې 115 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. افغانستان د آسیا جام د شل اووریزو سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه هم چې له بنګلادش سره و په 2 وکټو وګټله. بنګلادش افغانستان ته د 128 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې 9 توپونه درلودل. د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د بی ګروپ سر ته وخوت. افغانستان له دې مخکې خپله لومړنۍ لوبه له سریلانکا څخه په 8 وکټو ګټلې وه. افغانستان درې نورې لوبې هم په مخ کې لري. په دې جام کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنګلاديش، سریلانکا او هنګ کانګ لوبډلې ګډون لري او متحده عربی امارات کوربه دی. او د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پخواني شوروي اتحاد روستای ولسمشر میخایل ګورباچوف د یو نوي کلونو په عمر مړ شوی. د راپورونو له مخې ګورباچوف چې د 1980 لسیزې په وروستیو کې د ګلاسنوست او پرسترویکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد ژوندی وساتي. د اوږدې ناروغۍ له کبله د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه. میخایل ګورباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1990 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول ځواکونه وایستل او پر دې هیواد یې د شوروي باندې نه کلن اشغال پای ته ورساو. ګورباچوف هم درس په ختیځ بلاک یا ختیځ اروپا کې د زور للارې د دیموکراسي په پلوي د هغو مظاهرو د ځپلو مخالفو چې په 1990 کال کې پیل شوی وي. پخوانی شوروي اتحاد د 1991 کال د دسمبر په 15مه ړنګ شو او جمهوریتونو یې خپلواکي اعلان کړه. قدر منوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باوري چې طالبانو له هیواد د نړیوالو ځواکونو د وتلو د لومړی کلیزه د مراسمو لپاره تیاری نیولې. په دې اړه د یو شنون کې نظر پوښتو.
افغانستان ته بدبختی او تباهی په میراث پرېښودله او بېرته بیا هم بیا غیر مسؤلانه بدون له دې نه چې په قید شرایطو باندې وځي، په قید زمان باندې افغانستان ووتل.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو بشري اصولو خلاف چلند کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د ژمي له رانږدې کېدو سره د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
موږ ټول باید په دې ځان پوه کړو چې په افغانستان کې به ډېر ژر یو بل ژمی پیل شي. هغه کسان چې د تېر کال له بحران څخه ژغورل شوي ښایي سه کال ونشي کولی چې له بحران سره مقابله وکړي.
او ملګرو ملتونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 1.6 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړی. نور موضوعات لرو او ستاسو غږیز پیغامونه مو هم نه دي هېر کړي.
دا د موسوارو ظالمان دي، غلاګانې کوي. هر ولسوال سل کارټونه اخلي په ولسوالۍ کې، او موږ په بټۍ کې کور نه دي. موږ سره هېڅ چا مرسته ونه کړه.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
د برخې تموز احمد تکل هر کلی کوم ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. په افغانستان کې د طالبان حکومت نن له هیواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي هم اعلان کړې ده. مخکې له دې چې د 2021 کال په 1 او بخی د 2021 کال د اگست په 1 ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي، طالبان دوه اونۍ مخکې کابل ته ننوتل او پخوانی جمهوري نظام یې ړنګ کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه په افغانستان او امریکا کې دننه له مختلفو لوریو ډېر انتقادونه هم شوي دي.
طالبانو له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې او همې ځینې مراسم په پام کې نیولې دي. طالبانو چې د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې، یعنې د زمري په 23 کابل ته ننوتي وو، هم دا ورځ د خپلې بریا په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه چې نن به له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل په څه ډول مانځي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې نن به په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون یوه عمده برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی دی. یوه جولجاړي ته د رسېدو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ د سولې د ټکنیو خبرې نتیجې ته تیر کال ناهیلۍ هغه مهال زیاتې شوې چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو په چټکۍ د سیمو کنټرول په لاس کې اخیست. په امریکا کې دننه په تېره د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړو لخوا هم له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې ډېر انتقادونه شوي او دغه بهیر یې له تېروتنو ډک بللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکاول له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ پر میراث یو داغ وي. هغه وویل یو کال مخکې بایدن ټول ځواکونه له افغانستان وویستل او په زرګونو امریکایي ادبا زموږ له 1000 زیات افغان متحدان او دغه راز د څه باندې 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښودل چې د ده په خبره دا په نړۍ کې د امریکا د مشرتاب لپاره د عطف یوه نقطه او د ولسمشر بایدن پر میراث یو داغ دی. ښاغلي مکاول امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې هم پر سپینې ماڼۍ ورته انتقاد وکړ او ویویل
There are so many mistakes. The biggest one for me
ډېرې تېروتنې شوې. یوه لویه تېروتنه چې مې ورسره ژوند کړی هغه په پټو غونډو کې ګډون او د استخباراتي ټولنو څرګندونو ته غوږ نیولو چې ویل به چې وضعیت د سقوط خواته روان دی او ژر به سقوط وکړي. پاوز هم وروسته ورته څرګندونې کولې، خو سپینې ماڼۍ وضعیت ډېر ښکلی انځوراوه. هلته په ځمکه کې د وضعیت په اړه د استخباراتو او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکه پرې شوې وه. امریکایي وروستي سرتیری د اګوست په 1 له افغانستان نه ووتل او دغه جګړه ځپلې هیواد د طالبانو واکمنۍ ته پرېښود. د هغو واکمنۍ ته چې حکومت یې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د چارو اکثره کتونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور دې ته زمینه برابره کړې وه چې د نړیوالو د مالي مرستو پر مټ په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ونهدرېږي. خو له تېر کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له ډېرو سیاسي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د دې هیواد نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري.
په راپور کې هم واورېدل چې نن افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وټلو لومړی کلیزه ده او د طالبانو حکومت په دې مناسبت په افغانستان کې ځانګړي مراسم په پام کې نیولې دي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو لشنون کې عزیز الدین معارج سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن پوځي حضور د افغانستان لپاره کوم نتایج درلودل؟
بدوه مسه شل کال بهرانیان خصوصا امریکا او د متحدین چې افغانستان ته راغلي وو هغه پالیسی یا هغه اعلان چې دوی کاغذ من دوی کړی چې افغانستان کې باید سوله راولي، تورزم باید ختم کړي، افغانستان سره باسازي وکړي او همداسې مخدره توکي. دوی ته اصلا دوی نه و راغلي، دوی خپلو موخو ته راغلل، خپل د شرق بلاک له تهدید لپاره د چین او دوی لپاره خپل فعالیتونه مخته بوتلل. په خواشنۍ سره څه برعکس افغانستان ته لوی بدبختیانه جوړې کړې، افغانانو وزل، جنگ، جګړه، بدبختی په لویه کچه باندې، فساد، غصب، غلا، هر څه یو ډیزاین سوی حکومت یو څو ډلې خپل لاس پوچی را وسره په واقع کېنول چې همدوی حاکمیت کو دلته. نور افغانستان لپاره دوی نه ژمنتیا وکړل، نه یې کومه ګټه ورسوله، برعکس موږ ته افغانستان ته بدبختي او تباهي په میراث پرېښودله او بیرته بیا هم بیا غیر مسؤلانه بدون له دې نه څه په قید د شرایطو باندې وزي، په قید زمان باندې افغانستان ووتل او دوی خپلم د خپل حضور نه دلته تقریبا تر ډېره پورې پښمانه وو.
تاسو وایئ چې نړیوالو ځواکونو حضور د افغانستان لپاره داسې مهمې لاسته راوړنې نه درلودلې. طالبانو چې د دغو ځواکونو په وړاندې نږدې شل کاله وسلواله مبارزه مخته وړله، دوی هم ځینې ژمنې کولې چې که چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو به دوی افغانستان ښې لارې ته سیخ کړي. آیا ستاسو په نظر طالبانو خپلې کړې ژمنې په دا تېر یو کال کې عملي کړې دي؟
طالبانو پکلو طالبانو ویل چې موږ جهاد کوو، جهاد فی سبیل الله کوو، د خدای لپاره که موږ مده فرض ده، غواړو چې افغانستان له اشغال خلاص کوو، بیا به موږ خپل دنده و ختمیږي، بیا به دلته به ازادي راځي، سوله به راځي، امنیت به وي، حکومت به وي او کار به اهل کار ته سپارل کیږي او افغانستان به خپل چار مخته بهي. په خواشنۍ سره طالبانو دلته نه ائتلافي حکومت جوړ کړی سوی، نه یې کار اهل کار ته وسپاره، نه یې متخصصین ځان ته کړ، نه یې مشروعیت له ملت نه واخیسته، ملت ته مراجعه ونه کړه. دوی داسې کاره سو څه لکه دوی جهاد مطلق د خپلو چوکیو دپاره، د خپلو مقامو دپاره کړه. اوس هم اعلان کړي چې موږ په زور باندې حکومت نیولی ده، راغلي وو، جګړه هم کړې ده، قرباني ورکړې، نو حکومت د موږ ده، د موږ حق. او دوی تقریبا افغانستان ملت څلوېښت میلیونه شاخوا ګراو نیولی ده، هر څه چې غواړي هسې کې، یعنی خلاف د شریعت باندې تعلیم ته جلکان نه پرېږدي، هغوی شرعي، طبیعي او قانوني حق ده. همداسې اداره کې هم ډېر شاته پاتې وي، یو سیستم، یو نظم، معیاري حکومت، قانونمند حکومت دوی جوړ نه سو کړلی، نړیوال سړی کې تامین نه کړی، یعنی کورنۍ او بهرني مشروعیت د ژمن زیاته د دوی کابینه لا تر اوسه پورې موقته ده، یعنی دایمي دوی خپله په ځان اعتبار نه کړي، دوی بدلته دائم پاتې سي. بیا زامت ادرس هم حقوقي دقیق معلوم نه ده، نو په دې ټوله کې موږ هغه ژمنې چې باید د شریعت په مخه دوی کړې وي او هغه وعدې چې ملت ته ورکړې وي په خواشنۍ سره چې هغه نه تناسب تداوم یې ونه کړ افغانستان لپاره، بلکې هر څه صفر ته راوستلو، له صفر نه پیل کول او بیا نو بوس په کچه باندې زیربناته اقتصاد دوی ته کار کول د دوی دنده هم نه ده او نسي کول هم دي، کې پاتې ځکه هغه مسلکي فني کسان غواړي.
د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې افغان کډوال یا خپلو قلمرونو ته نه پرېږدي او یا یې په جبر سره باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یوه تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي چې ډیری د افغانان بېوزلي خلک دي او پاسپورټونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري استلو لګواخ سره مخامخ کیږي. د دې سازمان پر راپور کې راغلي چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي او په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پېښې هم شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه هم کړې چې د ایراني او ترکی پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي، په ډزو ویرول شوی او استل شوی او په نورو غیر قانوني لارو مخنی ول شوی او همدرس ځینی ل قانون پرته توقيف او شکنجه شوی یا ناوړه چلن ورسره شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په تیری وکال کې د ایران د امنیتی ځواکونو لخوا د یو لسو او د ترکی ځواکونو لخوا د دریو افغان کډوالو وژل کېدل مستند کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دا راپور یې له لسګونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی او په دې ډله کې هغه څلور اویا کسان هم شامل دي چې په جبري ډول استل شوي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت دا کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو له نورو غړو سره ایستل کیږي. بیان زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان دریز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری سره یو دی او هغه دا چې هیڅ افغان وګړی باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. لبلخوا د بشری حقونو د څار سازمان د ژمی لرانجدې کېدو سره د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانستان د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. د طالبانو حکومت بیا په بهیر کې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمنیو کنګل کېدل د افغانستان د روان بشري بحران اصلي عامل بولي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان وایي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، په افغانستان کې بشری وضعیت په تیر یو کال کې ډیر خراب شوی دی. د سازمان دغه څرګندونې په هغه راپور کې کړي چې پرون سیشن بې له افغانستانه د وروستي امریکایي سرتیري د وتلو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د افغانستان له 90% زیاتو وګړو په تیر یو کال کې کافي خوراکي موادو ته لاسرسی نه درلود. د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې یوازې بشری مرستې د یو هیواد اړتیاوې نشي پوره کولی. موږ ټول باید په دې ځان پوه کړو چې په افغانستان کې به ډیر ژر یو بل ژمی پیل شي. هغه کسان چې د تیر کال له بحران څخه ژغورل شوي که وضعیت بدل نشي ښایي سه کال ونشي کولی چې له بحران سره مقابله وکړي. هیڅ یو هیواد نشي کولی چې یوازې پر بشري مرستو متکی وي. دا هم مهمه نه ده چې مرستې په کومه اندازه سخاوتمندانه دي. د بشری حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي چې د دې هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي د خوراکي نه خوندیتوب له درېمې یا څلورمې درجې سره مخامخ دي. درېمه درجه یې خوراکي بحران او څلورمې د خوراکي موادو بیړنۍ حالت ته ویل کیږي. د طالبانو حکومت بیا د امریکا حکومت ګرم بولي چې د افغانستان شتمني کنګل کړې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي په دې وروستیو کې یوې چینایي رسنۍ سره په امریکا کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان شتمني باید آزاده شي.
فقر و بیکاری از چرا زیاد شده است؟ اونا دارای
بیوزلی او بیکاری ولی زیاد شده ده؟ هغوی امریکا د افغانستان شتمنی چې مسلم حق دی هلته کنګل کړی ده. تبن چې بیکاری زیاتیږي کله چې د افغانستان د خلکو دغه ښکاره حق او شتمنی کنګل کیږي، ان سوداګر نشي کولی چې خوراکي مواد له یو هیواد افغانستان ته راوارد کړي. د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک $1 میلیارډ د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په صادرولو سره د دغې شتمنۍ نیمایي برخه یعنې $3.5 میلیارډ یې پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 تر وروستي برید د قربانیانو د کورنیو حقوقي دعواو ته ځانګړې کړې او پاتې نور یې په مشروط ډول چې هغه به د طالبانو لاس ته نه لویږي بلکې د افغانستان خلکو ته رسېږي آزادې کړي دي. خو د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه کنګل شوې شتمني د مصرف لپاره نه بلکې د افغانستان د بهرنیو آثارو یوه زیرمه ده چې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره ډیره مهمه ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د ګاونډي پاکستان موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د 160 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. د دې سازمان د رسمي شمیرو له مخې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله 1,500 کسان مړه شوي او 33 میلیون وګړو ته هم زیان اوښتی دی. د پاکستان د حکومت د لومړنیو ارزونو له مخې په دې هیواد کې سیلابونو د 10 میلیارډ ډالرو په اندازه زیان اړولی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په پاکستان کې وروستي سیلابونه یو غمیزه بلل چې په خبره وروستي وکړنو کې ساری ان دی لیدل شوی. خغلی ګوتریش پرونسیشن په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نړۍ مسؤلیت لري چې د اړتیا په وخت کې د پاکستان لاسنیوی وکړي او د دې هیواد وګړو ته مرستې برابرې کړي.
United Nations is issuing a flash appeal for 160
ملګر ملتونو له پاکستان سره د ملاتړ په برخه کې 180 میلیون ډالر نوې مرستې چې مدیریت به حکومت کوي غوښتنه کړې ده. پر دغې مرستې به د 15.2 میلیون وګړو لپاره خوراکي مواد او به بیړنۍ زده کړې ساتنه د چټلو اوبو د تخلیه او د روغتیايي مرستو امکانات برابر شي. په پاکستان کې پرلپسې ورښتونو او د دې هیواد له شمالي غرونو د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د دې هیواد په شمال او جنوب کې ډېرې سیمې زیانمنې شوې دي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې د دغو سیلونو په نتیجه کې له 1300 زیات کسان مړه شوي او 3 میلیون وګړو ته زیانونه رسېدلي دي. د دغو سیلابونو له امله اوښتې زیانونه څه باندې 10 میلیارد ډالر اټکل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغو سیلابونو ډېر کورونه، سوداګریز فعالیتونه، بنسټیز تاسیسات او کرنیز ځمکې زیانمنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په وینا په جنوبي آسیا کې وروستي سیلابونه ډېر ویجاړوونکي وو چې خلکو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې هم د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د تېرې یوې میاشتې د سیلونو په نتیجه کې نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او شاوخوا 2500 نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره د سیلابونو په زرګونو کورونه نړولي یا زیانمن کړي او همې په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړې ده. د دوبی په میاشتو کې د موسمي بارانونو په نتیجه کې معمولا په هند او پاکستان کې خونړي سیلونه راوتلي، خو د چاپیریال ساتنې د پوهانو په وینا د معمول خلاف افغانستان هم سږ کال له زیاتو ورښتونو او ناڅاپي سیلونو سره مخامخ شوی دی. د دغو کارپوهانو په باور په دې هیواد کې زیانمنونکې سیمې درست نه دي په نښه شوي او هم ځپل شوو سیمو ته د رسیدګۍ د چارو په مدیریت کې ستونزې موجودې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه دا برخه د لویدیز مطبوعاتو ته په کتنه پیلو. اجمل انت د ځل د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړي.
د لانګوار ژورنال خبرونه له افغانستان څخه یو کال مخکې د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره کړې او لیکلي دي. د افغانستان څخه په الګولا د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په شمال کې مقاومت د طالبانو په وړاندې په یو جدي ننګونه بدل شوی دی. خبرونه وای کله چې د 2020 کال د اگست په 13 نیټه امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه خپل وتل بشپړ کړل، طالبان پر ټول افغانستان د واک د ټینګولو او د دوی په وړاندې د مقاومتونو د ځپل لپاره لاسپکار شول. خو وړاندې لیکي چې د 2020 میلادي کال د پسرلي په لومړیو کې د افغانستان په 15 ولایتونو بدخشان، بغلان، کاپیسا، پنشیر او ننګرهار کې د تنظیم شوی مقاومت نه څرګند شوی. لانګوار ژورنال زیاتوی د محل د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان څخه د دقیقو معلوماتو راټولول ستونزمن دي، ځکه د دې خبرونې په وینا د خپلواکو رسنیو له موجودیت پرته د مقاومت په نوم د جبهې یا د طالبانو د ادعاو سپیناوی ستونزمن دي. خو خبرونې د پنشیر څلور ولسوالۍ، د بادغیس دوه ولسوالۍ او د تخار یوه ولسوالۍ د طالبانو او د طالبانو د مخالفانو ترمنځ لانجمنی ولسوالۍ بللې او همدارنګي ولس ولسوالۍ داسې ګڼل شي چې ریکین خطه پکې روان دي. په دې کې 15 ولسوالۍ په تخار، څلور په بغلان، درې په پنشیر، دوه په بدخشان، دوه په کاپیسا او یو ولسوالۍ هم په ننګرهار کې یاد شوې ده. د لانګوار ژورنال د دې ریپورت په دوام کې لولو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویندویان او مهم شان د دوی په وړاندې مقاومتونه ناڅیزه ګڼي او هغه ننګونکي نه بولي. خو د طالبانو د حکومت اقدامات بیا بل څرګندوي. طالبانو په وروستیو کې زیات شمیر کومکي سرتیري د مقاومت د ځپل لپاره پنشیر او بغلان ته استولې دي او د دوی په حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال ملا عبدالقیوم زاکری په پنشیر او اندراو کې ځانګړي پوځي قومندان ټاکلي. هیل رسپانی لیکلی چې د 2020 کال د اگست په 13 ملي افغانستان څخه د وتلو پای د امریکا د هغو ملاتړ لپاره د ننګونکو میاشتو پایل و چې په دې هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې پاتې دي. رسپانی د عمران په نوم د یو افغان یادونه کړې چې د ځانګړو سواکونو د یو سرتیري په توګه یې دنده ترسره کړې ده. وایي هغه ورځې په دې هیله چې وبه کولی شي د کابل هوایي میدان ته ننوځي د میدان له دروازې بیرون په انتظار تیرې کړي. عمران د امریکایي رسپانې ته ویلي وروسته لاغې چې کلونه د طالبانو په وړاندې وجنګید اوس ناڅاپي بي وسلې په ملکي جامو کې د هغوی مخې ته دی او ویریږي چې د طالبانو لخوا به وپېژندل شي. کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان بیا ځلی پر کابل واکمن شول، لسګونه سره افغانان خپل هواد څخه ووتل. ګڼ لدی افغانان وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې خپل ځان خوندي نه احساسوي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په میدان وردګو ولایت کې نږدې 1200 بې وزلو او سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې شوې دي. دا مرستې د بیلابیلو مرستندویو مؤسسو لخوا د خوراکي موادو او غیر خوراکي توکو په بڼه چمتو شوې وي. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په میدان وردګو ولایت کې د مرستو په دوام نن پر 1150 سیلاب ځپلو او بېوزلو کورنیو باندې د ډاکار آی او ایم ډبلیو پی او ایچ آر ډی موسسې لخوا څخه د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. په دغه مرسته سو توکو کې 50 کیلو ګرام وړه، 15 کیلو ګرام ورجی، 15 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره، خیمه، کمپلی، د پخلی وسایل او د ژوند نور اړین توکي شامل و چې د یاد ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست او د کډوالو چارو د امریات لخوا نن د ویشلړی پیل شو. د میدان وردګو ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي رئیس مولوی فیض الله جلال وایي یا توکي د دغه کورنۍ لپاره لمړنۍ اړتیاوي پوره کولای شي.
کمپلی دی او همدارنګ دی اشپزخانی لوخی دی دی کور هغه سامان الاتی دی او بودی صفائی په برخه کې کوم ضرورتونه چې دی کور دی پر کوم مواد په کار کېږي په دغه موادو کې هغه ټول دی.
د غمرست خلک خوښ دي، خوای د نوړې اقتصادي وضعیت او طبي پیښو لامل هر څه لاس ور کړیږي او په کار د چی نورې مرستې هم ورسره وسی. وحید الله او ګلاب د سید آباد او د چاکول سوالي اوسیدونکو دي او نن یې د غمرستې ترلاسه کړي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
د مو کورونا سړنګ د مو د کورونا واتلې هغه د خپل غلي تابزه کړي ټوله هر حالت لري دلای دي.
حکومت باید مو سمراسته وکړي، باید اس کومک سره وکړي، مو کور په جوړ کړي، په دوه باندې خو مو ولا خو شورا کې یم شورا پیوش.
په ورته محل کې یو شمیر هغه کورنۍ چې سیلابونو سختي ځپلي له حکومت څخه د لا ډیری پاملرنی غوښتنه کوي او وایي چې د دې پر ځای د ورته د کار زمينه هم برابر کړي. گل جان د چاکول سوالی وسیدن کړي او ازادي راډیو ته داسي وایي:
کور چې خلکو ته پیدا شي بیغمه به در ده سره خپل کور کو.
د پداسیال کې د چ پمیدن ورده ګولایت کې د ورستي طبي پیښو او سیلابونو لامل خلکو ته ګڼ مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې د نوړې اقتصادي وضعیت لامل د خلکو ژوند نور هم تریخ کړي دي.
قدر من اوریدونکو، د دې خبري مجلې په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه لرو چې ستاسو په خپل आवाज خبريږي.
زما پیغام دا دی، دغه د کندهار د شهر په والا چې جوړه چلی واره پیارزانه کوي، 50 روپۍ یو شت پورته کوي. خو هغه ول ډالر رو رپورت دی، و ډالر مشه سو دی، مګر چلی به پورته کړی دی. ما پیغام دې د ازادي راجو کارکون کې د لوړ مقامات سره ورسې، دغه د کندهار پمپو والا یو له کنټرول.
السلام علیکم ورحمت الله. زه احسان الله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د ازادي راجوې سره په تماس کې یم. ورور دغه زموږ سړکان ډیر خراب دي، سړکان مو ډیر نادر کمزوري دي. ورور منې کوم یو مریض تر شپخانی او تر یوزا پوری رسید. ورور هغه پر لاري ډیر په عذاب یو ډیر کچلاري دي. ورور موږ دا غواړو چې ورور جان د حکومت د لوړپورو چارواک صدا غواړو ورور چې سړکان ته سم
خبرې کوم د کابل نه. دا غتیر پیغام چې ما مختصب کو قسم پالا شټور مې زړه درد سب کړای دی. دلته ز حالات ګورو، مالات مو دردوي، حالات مو خپه کوي. نو الله دې د افغانستان په خلکو رحم وکړي.
شریف الله مدنګر وای د کامیو نسوالي د مستمرات د خرین مزنګ وهله. سلام شتاستون ته معلومات شته چې مستمرات کړي کې سلاب راغله او ځات خلګي وویم دی زمکه ویجاړي کړي دي، کونه وران کړي دي، خلک اولس دې دې بد حالاتو کې زکه دغه نن لري خوراکي تو کې نن لري کونه تر سامان چو د سند ویوړو ته یاد کون ځلاندې کو ډیر وضعیت خراب دي.
د ننګرهار ولایت درودات او رسوالۍ د کلی څخه د کتریګي د کلی څخه ته پیغام درسته وو. دا د موسوارو ظالمان دي، ناروا کوي، غلاګانې کوي. ار ولسوال سل کارټون اخري پولیسوالۍ کې موږ په پټۍ کې کور نه دي، موږ سره هیڅ چا مرسته ونه کړه. زمونږ دا پیغام خور کیا او مسؤلینو ته ورسوه چې د خلکو کومک او امداد وکړي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.